زاده په چپو کې
در امواج آزادی.
احمد شبریم بیا مو هم هر کلی کو. اسلام آباد وای روان 2015 کال به شاوخوا 3 میلیون افغان کډوال د خپل خاورې وباسي. دا لړۍ روانه ده، که څه هم د پاکستان حکومت د افغان کډوالو د ایستلو ضرب العجل چې د مارچ 13 وو د اپریل 13 تمدید کړی دی. پاکستان تر دې مخکې د 2023 کال یعنی 2 کاله مخکې د اکتوبر په میاشت کې د غیر قانوني کډوالو د ایستلو لړۍ پیل کړې وه، او اوس د همغې لړۍ دوهمه لړۍ پیل شوې ده. د بشري حقونو ګڼو مؤسسو د اسلام آباد پر دې پریکړې نیوکې کړې دي. په کابل کې واکمنو طالبانو هم انتقاد کړی دی او ویلي دي چې له دوی سره له مشورې پرته دا کار روان دی. ملګرو ملتو پر پاکستان غږ کړی دی چې په زور د کډوال نه باسي. پاکستان ولې دا کار کوي؟ ګټه یې پڅه کړه، د افغانستان زیان پڅه کړی. دا پوښتنه هم مطرح ده چې تر کله به افغانان په پاکستان کې دیروي. د بحث لپاره مو امیر ګران په اسلام آباد کې د افغانستان پخواني ډیپلومات، تاج محمد تلاش د اقتصادي چارو کارپو، او په اسلام آباد کې د افغان کډوالو د مرکزي شورا مشر بریالي میاخیل ته بلنه ورکړې ده. د میلمنو هرکلی کوم. لومړی ګران صاحب، کله تاسو واورو څه علت دی چې پاکستان پر افغان کډوالو فشار واردوي په داسې وخت کې؟
مننه کوم شیبر صاحب، اجازه راکړئ تاسو ته د بحث میلمنو او ټولو اوریدونکو ته سلامونه او احترامات وړاندې کړم. زما په نظر باندې چې د پاکستان واکمنان له هغه 1978 څخه بیا تر ننه پورې هغه افغانان چې هلته په خیبر پښتونخوا او همدغسې په بلوچستان کې د مجبوریت له مخې هلته پراته دي او دا څو لسیزې کېږي، له هغوی څخه دوی د سیاسی ابزارو په حیث باندې همدارنګه د یو فشار په حیث باندې کار اخلي. او ضمناً پاکستان حکومت او واکمنان د 1952 کال د جنوري د میاشتې هغه قرارداد چې هغه د مهاجرینو یا د کډوالو په ارتباط باندې سوی دی هغه هم نقص کوي. دلته خبره دا ده چې پاکستان حکومت کوشش کوي چې مثلا د مهاجرینو له هغې کمشنریت څخه همدغسې له نورو نړیوالو مؤسسو څخه په افغانانو باندې د فشار د واردولو له مخې دوی ګټې ترلاسه کړي. همدا غیر قانوني عمل دی. مثلا دوی په تیر کال کې هم افغانان وزورول په سند کې، همدغسې په پنجاب و خیبر پښتونخوا و بلوچستان کې، او په دغه باندې ټولو حقوقي بنسټونو او دغسې نورو د بشري حقونو بنسټونو په دوی باندې انتقادونه وکول.
ګران صاحب مننه. مننه تاسو د اقتصاد مسلې ته اشاره وکړه. ل تلاش صاحب څخه په دې برخه کې یو څه نور توضیح واخلو. تلاش صاحب، تاسو هم په دې باور یاست چې پاکستان په کډوالو باندې د دې لپاره فشار راولي چې بیا له نړیوالو په دې برخه کې ځینې پیسې ترلاسه کړي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. شیبر صاحب سلامونه تاسو ته، تخنیکی همکارانو ته، او د باس ګډونوالو ته هم درناوی وړاندې کوم. فکر کوم که دا باس په دوه عمده بخشو د اقتصاد وویشو، نو د پاکستان ملي اقتصاد او د پاکستان د تصدۍ اقتصاد د شدید ګواښ سره مخامخ ده، چې دا هم اساسي دلیل کېدای شي چې نفوس یا بشري ځواک چې هغه اکثریت غیر مسلکي او یو بار ده، دا له خپل ځانه لري کړي. ولې ایم ایف قرض پور نه ورکوي؟ په سیمه ییزو پروژو کې ټوټاپ ټاپي سیپک په دو کې پاتې راغلی. هغه عمده تولیدي توکي چې د چینایانو، د پاکستانیانو، د افغانانو، د پاکستانیانو، د عربانو، د پاکستانیانو، د پاکستان په جغرافیا کې وي، هغه هم پرکود مخامخ دي. او د دې ترڅنګ نظامی حملات هم په ځینو مناطقو کې سرمایه گزاران دې ته وعده راکړل چې د پاکستان څخه غټه عمده سرمایه وباسي، یا دوبۍ ته یا هند ته یا نیپال ته یا هم یو تعداد راواړوي افغانستان ته. نو اوس پاکستان دې ته مجبوره شوی ده چې مختلف اقتصادي فشارونو لمنه نیولې ده او افشا کولی نسي. هغه بشری قوه چې د پاکستان په جغرافیه کې پراته ده په مختلفو بانو چې مثلا نه نړیوال اصول مني نه د
مهاجرتمني. یعنی تاسو دا وایئ چې پاکستان دغه کډوال د دې لپاره شړي چې خپلو خلکو ته بیا کار پیدا شي؟
تر یو حده پورې همدغه سیاست ده. بلې،
او هغه بله خبره څرنګه چې
وباسي سیاسي او نظامي اړخ هم لري.
دا ګران صاحب چې وویل چې دوی غواړي چې پیسې ترلاسه کړي له نړیوالو، هغه برخه کې تاسو څه نظر لري؟
زه فکر کوم چې په دې برخه کې پیسې نه ترلاسه کوي، بلکې نور بندیزونه هم پی لګیږي او د همدارنګه نړیوال اقتصادي حصول هم د پښول لاندې کیږي. متاسفانه کریډیټ اقتصادي نشي اخستای، په دې دلیل چې د دې تر مخه ډیر اکثریت بحثونه او حقوقي مسائل دي چې پاکستاني د پښول لاندې کوي، نو بیا نړیوال دې مسایلو ته کریډیټ نه ورکوي.
مننه. په همدې برخه کې به بیرته د ګران صاحب نظر واخلو. ګران صاحب، تاسو چې دا خبره کوي چې پاکستان دا کار کوي چې لنړیوالو په دې شکل باندې پیسې ترلاسه کړي، کدا یو څه توضیح کړئ.
مننه کوم. زما نظر خدا دی چې په خپل پاکستان نه تنها اوس، بلکې ما مخکې عرض وکړو چې لنونه سو اتاو یا را په دی خو لا افغانانو څخه سیال ته نشتی، او هغه هم په خپل تاریخي ټاټوبی کې نشتی. له هغوی څخه د اقتصادي موخو او همدارنګه د ځینو نیابتي جګړو د مخته بیولو لپاره کار اخلي. دا خو له هیچا څخه پټه نه ده. په دغو باندې د لایزو رسنیو هم همدارنګه سوشل میډیا مقالې لیکلي دي، بحثونه شوي دي. خبره دلته دا ده چې هر وخت په پاکستان باندې ژور اقتصادي بحران راشي، یا هلته سیاسي کړکېچ رامنځته شي، یا اوس چې امنیتي وضعه زشته زیاته خرابه ده، هغه د بی ایل ای او بی ایل ایف او دوی سختې ضربې ورکوي. د مجید بریګیډ هلته لګیا ده، یو واته ولسوالۍ د هغوی په کنټرول کې دي. دا د جعفر اکسپریس او ځینې نورې پیښې زموږ او تاسې یا میډیا په دغو باندې تفصیلې کړي دي. پاکستان په دغه وخت کې غواړي چې له ملګرو ملتو د مهاجرینو له کمیشنریت څخه، همدغسې له امریکا او نورو هیوادو څخه د افغانانو په نوم باندې پیسې ترلاسه کړي، او دوی په خپله هم د هر افغان په سر باندې یا د هغوی د اطفالو په سر باندې د افغان د یو ان ایس ټی آر لخوا دوی ته فنډ ورکول کیږي. دغه خو له هیچا څخه پټه نه ده چې پاکستان د افغانانو په سر تجارت کړی دی. او دغه افغان
البته ګران صاحب، په روسیو کې دغه مرستې د راپورونو له مخې خورا کمې شوې دي، حتی د نشت برابر دي. پخوا پاکستان په دې برخه کې مرستې ترلاسه کولې.
زما ارزاده قدرمن شیبر صاحب، چې افغانان هلته د پاکستان لپاره لکه لنګه غوا داسې دی، دوی په هر وخت کې او په شکل د اشکالو د هغوی له موجودیت څخه بهره اخلي. همدا اوس هلته وضع خرابه ده.
ګران صاحب وبخښئ، که چېرته دوی له افغانانو ګټه اخلي، ولې باسي له خاورې؟
نو خبره دا ده چې هلته خو ګوري په میلیونو افغانان نشتي. داسې خو نه دی چې اوس یوازې همدغه دوی چې وایي چې دوه میلیونه افغانان به سش کال وباسو. هلته خو یو وخت آصف علي زرداري دا وویل چې په پاکستان کې 40 لکه یا 50 لکه افغانان وشول، او زه داسې معلومات لرم چې په خپله پاکستان هغه ځینې افغانان اوس دا د مجر د سیمو افغانان هلته کورونه لري په کراچي کې، هغوی ته هیڅ نه وایي. ولې دغلته دغه ځینې افغانان چې دوی پیژني بس هغوی راباسي، او هغه هم نړیوالو ته یا میډیا ته داسې ورشي چې دا د مجه تر فشار لاندې یو. یا مثلا په دوی کې ترهګری تراګریز فعالیتونه دي او دا خپل دوی سازمان ور کړی دی، تراګری ډلې جوړې کړې دي لکه ټي ټي پی دا او بل او بل دی، د دوی د پټولو لپاره یا د دې لپاره چې نړیوالو ته دا وشي چې موږ د دغه تراګریزو حملو تر فشار لاندې یو، نو موږ ته مرسته پکار دی. د دغه لپاره هم دوی دغسې میډیا ته راپورونه ورکوي یا لابیګري کوي دا په مختلفو سټیجونو باندې.
مننه ګران صاحب. د مهاجرینو د افغان کډوالو مهاجرو د شمیر په برخه کې جیو نیوز خبر ورکړی دی چې د دوی د ترلاسه شوی معلوماتو له مخې دا مهال په پاکستان کې 2.1 میلیون ثبت شوي او غیر راجستر شوي افغان کډوال شته، او د بهرنیو چارو او سرحدي سیمو وزارت یا سفران بیا ویلي دی چې 1.4 میلیون افغان کډوال په قانوني توګه راجستر شوي دي، په داسې حال کې چې 8 لکه افغان اتباع د ای سی سی کارتونه لري، او حکومت دا کوي چې په پاکستان کې د افغان کډوالو ټول شمیر 3 میلیونه دی چې ټول به 6 کال د غیر قانوني بهرنیو اتباعو د شړلو پلان لاندې بیرته افغانستان ته ستانه شي.
ازادي په څپو کې پروگرام د ماښام له 8 تر 8 بجو په ژوندې بڼه
تلاش سپ که تاسو تراشم دغه کډوال کچیر ته افغانستان تراشي په افغانستان باندې به څه اقتصادي فشار بارش؟
شیبر ته دا موضوع واضح ده په افغان حکومت باندې اقتصادي فشار ناراضي په څو دلایلو باندې. اول دلته د مالی سرچینو محدودیت شدید ده، یعنی هغه منابع چې داخلي مالی په کار سیوي دي هغه وسنی افغانانو ته هم تکافو نه کوي. کدا ور ډیر سي دا یو اقتصادي فشار ده شدید، دا یو مسله. دویمه مسله د دوی د ژوند د معیشت د پاره ودانۍ، مکتب، مدرسه، شفاخانه، تجهیزات، کودکستان دا هم شتون نه لري. دا هم یو سرمایه ته ضرورت لري چې ترڅو دوی هلته د ژوند معیشت کې وکولی سي. د دې تر څنګ صحي برخې هم دغه سره واخله. او ورسره یکتیو تعداد به هغه مهاجرین وي چې په افغانستان کې هم شاید جایداد ونه لري، او د دوی لپاره د جایداد ویش او د ځمکو ویش هم یو اقتصادي فشار دی افغان حکومت لپاره. ده لبل خوانه انکشافي پروژې هم چې اکثریت بشري ځواک په یغه باندې مصروف سي په افغانستان کې ستا ډېرې محدودې دي. ورسره زه فکر کوم چې بل فشار به دا وي چې د دوی لپاره د تذکرو د تابعیت او همدارنګه د پاسپورت او نورو ویشل چې وړي نورو هیوادونو ته ولاړ سي او تعداد دا هم یو ډول فشار ده په حکومتي دستګاه باندې، خصوصا په خدماتي دستګاه باندې.
مننه تلر صاحب. یعنی
چې په حکومت باندې واردې
تلر صاحب، مننه. په دغه برخه کې به وړاندې نور هم ستاسو نظر واخلم. هم درز د ګران صاحب، خو په اسلام آباد کې د افغان کډوالو د مرکزی شورا مشر بریالی میاخیل هم را سره په خبرونه کې یو ځای شو، د دوی هم هرکلی کو. میاخیل صاحب، تازه معلومات څه دي په اسلام آباد او راولپنډی کې؟
اسلام آباد افرینډ کې څنګه معلومات دي چې خلک نشي اسیسي او بیوار، بلکې پښتون په نوم باندې نشي هغه د یوزي تکلیفي، حتی د غیر نشي د کورونو والا خلک مالکان راغاړي چې دا خلک تاسې پرېښودل نو جرمانه کېږي، تاسې د غنمو بیا دغه درسته تاسې استه په سلوار قانوني کړنه به سره کېږي. نو په اسلام آباد او پنډی کې خو مهاجرین ډېر زیات همدا وخت کې په تکلیف کې دي، د نه پروژه پېښو نه په اختر پېښلو نه ځان ته د اختر د پروژې لباس او دغه کړی دي.
میاخیل صاحب، دغه افغان کډوال چې خصوصا په اسلام آباد کې اوسي او د پنډی په جنو برخو کې، دوی خو هلته کورونه په کرایه اخیستي دي لکه څرنګه چې تاسو اشاره وکړه کنه، نو دا خو به د پاکستان په هغه خلکو هم فشار راځي چې هغوی په ګرانه بیه باندې د خلکو ته کورونه په کرایه ورکړي دي او دا کورونه به یې تش پاتې شي.
دلته دا ځان له کورونو خبره نه ده. دا خلک چې دینه پاسې دل دي بعضي هر هیوادونه چې هغه غاړي ځانې سفارت کاران شي هلته سرمایهکاران دا غاړي هغې ته د انویسټمنټ دعوت ورکوي چې راشي زموږ هېواد ته. دا موږ افغانان په خپله راغلي په کورونو کې سرمایه ګزاري کړي. دلته همدغه شان فیزرګډ تجاران لرو چې دوی په خوا کې خپله د پاکستاني وینو د جملې نه یعنی یو تجار سره پنځه شپږ لس شلو پورې کار کوي. نو که دا خلک داسې بې دخله کېږي او وځي نو د دې په خوا کې چې څنګه چې دغه زموږ ملګري وویل چې په افغانستان کې فشار راځي دلته په دوی باندې هم فشار راځي ځکه دوی خپله دغه کوم چې لسل کسانو د نغرې د دې مهاجر په سر باندې بل دی هغه مړ کېږي دا دوی هغه دریزه د ګټلو دروازه بندېږي دلته ډېرې ستونزې هغه لاړېږي. په افغانستان کې چې کوم ملګري اشاره وکړه هغه زموږ هېواد دی که باغي بوج راځي او که نه راځي هر څه راځي هغه مجبوره دی چې ولیکي خو موږ ډېرې ښې طرحې هم دوی ته ورکړي دي چې دا بوج هم که دوی رانه شي بلکې مهاجر د دې دپاره په اقتصاد کې عمومي واقع شي
مننه میاخیل صاحب. مخکې تر دې چې بحث ته دوام ورکړو د سیاسي چارو د کتونکو اسحاق اتمر نظر لرو چې دی څه وایي چې پاکستان ولې په دغو کډوالو باندې فشار راولي دا نظر سره اورو.
پاکستان غواړي چې په اوسني حکومت باندې داسې فشار راولي چې د دوی خبرو ته دوی غوږ کېږدي. پاکستان په دغه برخه کې ډېر خپل دښمني او رقابت د هند سره لري او هغه کوشش کوي چې په افغانستان کې دغه رقابت پر مخ بوزي. په تېر څو میاشتو کې داسې لیدل کېږي چې د افغانستان حکومت د هند سره اړیکې نږدې دي او حتی نړیوال هم پاکستان له پامه غورځولی. که تاسو وګورئ هغه آیت چې د امریکا نه راغی مثلا افغانستان ته یا نور چې اوس د پاکستان د لارې نه دغه د افغانستان سیاست پر مخ نه ځي. نو پاکستانیان د دې کوشش کوي چې که موږ افغانان سره مرسته ونه کړو افغانان ډېر مشکلاتو کې دي. او پاکستان په دغه برخه کې فشار په طالبانو باندې ځکه راولي چې کوشش وکړي طالبان د دې خبرو ته ډېر غوږ کېږدي. تاسو ولیدل کله چې امریکایي هیات کابل ته راغی په سبا باندې محمد صادق خان کابل ته راغی و زه فکر کوم دغه راتګ هم د هغه هیات سره تړاو درلود او کوشش دا کوي چې ځینې پیغامونه دوی د بهرنیو چارو وزارت افغاني چارواکو ته دوی ورسوي چې تاسو مستقیم نور هیوادونو سره که تماس نیسئ دا زموږ هغه د سیاستونو برخلاف کیدای شي او موږ په دې برخه کې بعد یعنی یو دریز ولرو. او کوشش دا کوي چې طالبان تر خپل نظر او تر خپل کنټرول او په اصطلاح تر خپل سیاستونو لاندې دوی وساتي.
اسحاق اتمر څرګندونې مو واورېدلې. ګران صاحب څرنګه تاسو له دې نظر سره تر څه بریده موافق یاست؟
شیبر صاحب چې پخپله پاکستان په اوسني حالت کې تر سخت فشار لاندې دی. یو خو وګورئ په امریکا کې دوه د کانګریس مینان دي چې یو په نوم د ویلسن او بل په نوم د لیون پینټا زوی دی. هغوی یو پیټیشن یا یو غوښتنلیک کانګریس ته وړاندې کړی دی په نوم د پاکستان ډیموکراسي اکټ. او په دغه کې پاکستان باندې سخت تورونه لګېدلي دي چې دلته سیاسي مخالفین ټکول کېږي، ځورول کېږي، بلوچان پښتانه جبرن تښتول کېږي او هغه بیا له منځه ځي او جسدونه یې مسخه کېږي او بیا په مختلفو ځایو کې اچول کېږي. همدغسې ځینې نور چې د بشري حقونو څخه سرغړونې دي دا پاکستان ورسره مخامخ دی. بل په امریکا کې باید زه ووایم چې هلته د بلوچانو په نوم د بلوچ امریکن کانګریس هغه ډېر فعال دی. هغوی هم ملګرو ملتو سرمنشي ته یو غوښتنلیک وړاندې کړی دی چې هغوی غوښتي دي چې باید د بلوچستان حالات تر دقیقې څېړنې لاندې ونیسي او دلته فکت فاینډینګ یو هیئات یا کمیټې راولېږل شي او دا حالات وڅېړل شي. هره ورځ په بلوچستان کې په خیبر پښتونخوا کې دلته د پاکستان د امنیتي سکتور کاغه ملیشي دي که استخباراتي کړي دي که د پوځ سرتیری دي دا تر شدید و ضربولان دي او بل لکه څنګه چې مخکې هم اشاره وسو IMF دوی ته قرض نه ورکوي هغوی هم دا اوس دوی ته ویلي دي چې موږ یو اشاره درې میلیارده که څومره دغه یې منلې ده ولې هغوی خپل شرایط وړاندې کوي نو د پاکستان امنیتي سیاسي اقتصادي ژور بحران په دوی دې ته اړ کوي چې باید لابیګري وکړي او ضمناً دغه فشارونه په افغانانو باندې ډیر کړي او له بلې خوا مثلا په افغانستان کې هم دغه طالب واکمنان چې تر اوسه پورې لا داخلي او خارجي مشروعیت هم نه لري دوی غواړي چې مثلا له هند سره هم خپل ښه مناسبات ولري او ضمناً په ځینو ساحو کې ورسره همکاري زیاتې کړي یا اپګرید یې کړي نو دغه ته په کتو زه فکر کوم په خپل همدغه پاکستانی استبلیشمنت یا پوځي او استخباراتي کړي په افغانانو باندې په مختلفو کټګوریو کې فشار راوړي.
مننه ګران صاحب، مننه. په د تلاش سب نظر کا واخلم، تلاش سب څنګه تاسو فکر کوئ چې اسلام آباد غواړي چې په کابل کې په واکمنو طالبان باندې فشار راولي او که موافق یاست له دې نظر سوال سره شي هو ولې؟
زه فکر کوم چې په داخل د افغانستان کې طالب چارواکي دې فشار زیات توجه ور نه ده، په دا خاطر چې داخلي مدیریت هم تر ډیره حده پورې تر سره سوی ده. د یو تعداد مجالسو نه زه خبر سوایم چې د ملي تجارانو سره، یونیسیار سره، یونیسف سره، د سویډن د کمیټي سره دا مجلسونه تشوی دي که چیرته افغانان په اجباري توګه په ځپا ځپا د افغان خاورې نظام تر ننوځي د دوی هغه لومړني خدمات باید دغه سکتورونه باید حمایت کړي او پرې نښتي چې بشري ناورین رامنځته شي. دا د داخلي مدیریت موضوع و چې تشویش تر ډیره حده پورې لري کوي. دویمه خبر دا ده چې وسنی طالب چارواکي په خپل دریض باندې ولاړ دي چې موږ فشار د پاکستان نه منو او خپل ملي منافع او تشمن یو. دا دویمه خبر. دریمه خبر دا ده چې نړیوال هم نظارت کوي پاکستان څنګه چلند کوي او کچیرته چلند د مهاجرینو سره تند او تیسو بیا زه فکر کوم چې دوی به اقدام تر داخل شي. اقدامات به دغه وی چې اول به پاکستانی چارواکي د قدرت نه لري کوي، بدلی مهری به ورته راولي. دویم چلن به دا وی چې وسنی مهری به په داخلي محاکمو کې محکمه کوي او دریم چلن به دا وی چې زورواکي به نړیوال محکمه کوي د مهاجرینو په اړه باندې او بل اخر یو بل حکومت به چې دریزی د افغانانو په اړه نرم اصولي او د مهاجرینو په اړه به نرم اصولي یا رامنځته کیږي او بل اخر د روابط به هم نورمال کیږي او مهاجرین به خپل عادي ژوند ته ادامه ورکوي. زه فکر کوم چې اخیری فایلو به دغه رقم وي.
مننه تلرسب. میاخیل صاحب، کوم افغانانو چې لتا سره په دې تیرو څو ورځو کې کتل دي او یا لتا سره په ارتباط کې دي، یو غوي څه خوشاله لري عام افغانان چې غوي د اخراج له ستونزې سره مخامخ دي؟
دا مې افغانانو مستنه دا چې علي وطن ته د پښې ته لیوال دي زی زمونږ د تقریبا لیس پیسه دا نه نیولې پنځو فیصد خلکو پورې اثر پنه نه لري. درې نسل پیدا شوي دي، د دې ایال تکور نشته، په ینګلو نشته، خپل ولې صداري جده دار بدی د پاسپورتونه او د ویزو په سلسله کې چې دا خط نشوي دا نو ایس کته نه لیدلی. ما نن یو لږه کته نه ویلې مې کتل چې هغه سوچ پنجابي والا نه هغه کله بار کړی دا روان دي نو هغه به ولته بلاغې چې په دې مشو کوي نو دا غشي مشکلات خلکو دشته. خو په دې کې منګه ورته دا ویو چې تاسو یو کال کم از کم یو کال ټیم ورکې دی افغانانو ته او یو کال کې د شنو ټیم ورکې کال پسې ځه تم د لاس وزنی کینی او ویل شهرم لاس وزنی کینی او افغانستان او پاکستان حکومتونو لاس وزنی کینی دا
نه میاخیل صاحب
په کلاس په میاخیل
صاحب او بخشه په 2000 درويشتم کال کې چې پاکستان کله اعلان وکړ په اکتوبر کې چې کډوال باسو عین خبره همدغه کډوالو کوله چې یو کال وخت راکی، نو دا تر کله پورې به پاکستان دوی ته وخت ورکړي؟
نه زما خبره ده داسې غانو دی خلک کال ټیم چې وشي او دوی بیا لاس ته ځنی چیری کنه، دوی لاس ته ځنی چیری لکه یونیسیف پاکستان افغانستان لاس ته ځنی دی نکنی، یو میکانیزم دی جوړ کړی په دې کال کې، په دې کال کې یو میکانیزم جوړ کړی
لا میاخیل سره
خلک به عزت ته توګه پاس داشي یا مسئولیت دی افغان خپل غاره ویل چې هغه څه مسئولیت دی هلته دوی ته کمپین جوړ کړي څلوېښت پنځه کسان سرپناه لري، نو دوی ته کمپین جوړ کړي، یونیسیف خپل مکلفیت په غاره ویل هغې ته خیمې او د کال لاشن ورکړي، پاکستان یو دلته خپل زمین دا کال وخت شي او کال تیر شي بیا چا ذمهواري نه وي منلي، نو ناجر ځکه پیدا شي.
همدا مهمه خبره ده ګران صاحب، که چرته بیرته په افغانستان کې د کډوالو ستونزې تراشو، د دې ساق اتمر سرګندونې لرو، دغه به سره واورو، بیا به په دې برخه کې ستاسو نظر واخلو.
د افغانستان د پاره دا لانجې پیدا کېږي چې یو دم درې میلیونه څلور میلیونه دلته راشي، دوی کور ته ضرورت لري، دوی غذایي مواد ته ضرورت لري، دوی یو ځای سیکي ته ضرورت لري، دوی هغه امکانات ته ضرورت لري چې دوی خپل ولایت ته لاړ شي. یعنې دغه ټول اول خو دغه مهاجر دومره مالی توان نه لري چې هر مهاجر افغانستان ته راشي، دوی سره به دومره پیسې چې دوی کور هم پرې جوړ کړي، دومره پیسې چې دوی د لارې کرایه هم ورکړي، دومره پیسې چې د کور سامانونه هم پرې واخلي. دا ګوري ساده خبره نه ده، یعنې دغه یو هماهنګي ته یو برنامه ته یو پروګرام ته ضرورت لري. که د افغانستان حکومت نه هم همدغه مشکلات دوی لري چې دومره تعداد کې که دغه مهاجر راستنیږي افغانستان ته، د دوی ولایاتو ته لیږل، دوی ته یو سرپناه برابرول، دوی ته د کار روزګار برابرول، داسې خو نه کېږي چې مهاجر راشي دلته څوکي دلته خپله فقر اقتصادي مشکلات تر حد زیات دي. په دې باندې درې څلور میلیونه نور هم اضافه کوي، دلته یو بحران، انساني بحران رامنځته کیږي.
ګران صاحب، که څه هم مخکې تلاړ صاحب یې خبره وکړله چې له ځینو نړیوالو موسسو سره په کابل کې واکمنانو ارتباط نیولی دی، که چېرته دا کډوال له پاکستان افغانستان ته اخراجېدل نو دوی به مرسته کوي، لیکن واضح تر دې دمه پورې څه نه دي ویل شوي او ازادي راډیو راپورونه لري چې دغه اوس هم افغانستان ته د کډوالو د ایستلو بهیر روان دی. دغه فشارونه که په همدې شکل باندې روان وي او دا کډوال افغانستان ته راځي، که یو څه یې توضیح کړي چې دا فشارونه به افغانستان څومره تحمل کړي؟
زما نظر دا دی چې اول خو د پاکستان د واکمنانو یا د استبلیشمنت دا اقدام دا یو طرفه دی. دا د 1952 کال د جنوري د میاشتې د مهاجرینو د کمیسیون په خلاف باندې دی. وګورې که چېرته دغه کډوال که ورته ووایو، ځکه هغوی خو په خپله تاریخي خاوره پراته دي، که هغوی افغانستان ته بېرته راځي دا باید داوطلبانه وي. دلته دا موضوع مطرح دی چې باید دا ریپاتریشن او ریهابلیټیشن دا په داوطلبانه صورت باندې، یعنی د ملګرو ملتو د مهاجرینو د کمیشنریت او همدارنګه د پاکستان د حکومت او د نورو یا د افغانستان د واکمنانو د دغو په موافقه سره باید دا صورت ونیسي. دلته دا مهمه دی چې په افغانستان کې خو به دغسې په لکاوو خلک چې راځي، دا د دوی لپاره د اسکان مسله مهمه ده، د دوی لپاره د کاریابي مسله مهمه ده، د دوی لپاره د غذایي موادو یا دغه وغه، دا ټولې مهم هغه کارونه دي چې باید په نظر کې ونیول شي. او بل دلته خو په افغانستان کې وضع اقتصاد په خپله تر فشار او ضربې لاندې دی، خلک د بیکاري او د فرصتونو د نلرلو له کبله میلیونو باندې له دغه افغانستان څخه تیښته کوي، ایران ته ځي، همدغه ترکیې ته ځي، اروپا ته راځي. نو په دغسې بدو شرایطو کې سي اقتصادي بحران په افغانستان کې موجود ده. دغه افغانان چې په لکاو بل خپلو فامیلونو سره راځي، دوی ته به د اسکانو د دغه وغه مسایل، د دوی د تعلیم او تربیې مسایل، دغه به څرنګه بل یو از کوم دغه افغانان چال ته دي حقوق خود بزنسونه جوړ کړی دي حقوق کارونه جوړ کړی دي حقوق الته تعلیمی مؤسسو کې درسونه ویل دي د دوی دغه ناقص پاتې کیږي او زمنن د دوی په حق کې دغه ستر ظلم هم پاکستان کوي او هم نړیوال ما
شي کوي. مننه ګرام صاحب. تلار صاحب دغه فشارونو ته چیرته بیا وکتل چې مخکې تاسو ویل چې ځینې غونډې شوې دي، لیکن فکر نه کوي چې وخت نا وخت دی باید عملا افغانان لاس په کار شي، که چیرته له ملګرو ملتونو سره له نورو نړیوالو مؤسسو سره کوم ارتباط وي چې د راستنېدونکو کډوالو د غم وخوړل شي او د دوی لپاره یو پروګرام اعلان شي؟
شیبر صاحب مخکې له دې چې تاسو سوال ته ځواب ورکړم که اجازه وي، لیش د سیاست برخې ته ور داخلي ژم او بیا به د تاسو سوال ځواب ته راځم.
مهرباني.
دا بحث مو ولې دا بحث مو مجبوروي چې لیش د سیاست دایره ته ورننه وزم؟ در حال کې چې دا د ما مسلک هم نه ده او کله کله تحقیقات هم نه کوم.
مهرباني مهرباني. خیر
ګورئ، کله چې په 2000 لومړی کال کې موقته اداره افغانستان ته رامنځته شوله، دغه امار او ارقام د مهاجرینو تاسو وګورئ چې پاکستان څومره منلی دي، شاید تر 2 میلیون هم زیات وي. کله منل؟ د سیاسي او نظامی اهدافو لپاره منل. له یو خوا یې په میلیونونو ډالر له امریکا او له برټانیا واخیستل، بلې خوا نه یې له ناټو نه په میلیاردونو ډالر نظامی تجهیزات او خوراکي تجهیزات د کراچۍ د بندر نه کریډیټ واخیستل. دا خاطر چې یوې زرګونه افغانان منل د نظام په ضد باندې هلته وروزل او بیا به یې افغانستان جغرافیا ته را داخلول عقیدوي جنګ باندې چې کفارو د افغانستان خاوره اشغال کړې ده. تاسو عقیدوي جنګ وکئ، یو 4 ملایان لکه مولوي شاکر ناپو او داسې کسانې ورته روزلي وو چې دا براکلل د افغانستان ملي شتمنۍ او ملي زیربناوي به ټول تخریبولې او پوله پوري. اوس چې نظام راغلی دا او نظام یو سرپوش پیدا کړی او عقیدوي جنگ په افغانستان کې ختم شوی ده، اوس یې دا لوبه را پیل کړې ده او سیاست د مهاجرینو په اړه 180 درجې د پاکستان تغییر سو. آیا اقتصادي او سیاسي ټکر راولوي ده چې دا مهاجرین په 2015 کال کې په سپاڅه د افغانستان د پاکستان د خاورې نه چې شي کوي اخراجوي، عام په زور جبر قتل په سلحاو بې شرمیو باندې؟ تاسو دې ته لږ فکر وکئ او دا سوال له ځان سره وکئ چې 2001، 2015، 2012، 2014 پاکستان د پاره د افغانانو مهاجرینو د جذب غټترین مرکز او 2015 د افغانانو د پاره د پاکستان خاوره غټترین اخراج ده. دا ولی؟ دا په څه؟ آیا دا تحلیل او دا سوال ته میلمانه یا تاسو یو څوک ځواب راکوي سي؟ فکر نه کوم چې ځواب راکا. ماما زه ویلی شم په واضح توګه چې نظامی او سیاسي اهداف د پاکستان په افغانستان کې ختمېدو په حالت کې دي او دغه فشار هم راوسته. دا فشار هم اوسنۍ حکومت زغمي، په یاد ولري لکه په خوای چې وځغمل او کمپونه په تورخم کې را ایجاد شول، په زورګونه کورنۍ راغللې او بل اخره دا مدیریت شولې خپل ولایاتو ته. دا موجوده موارد هم مدیریت کیږي خو تور تاریخ او عکس العمل به ډیر خراب دي پاکستان پاړه.
مننه تلار صاحب.
ازادي په چپو کې پروگرام د ماښام له 8 تر 10 بجو په ژوندۍ بڼه
یو اوریدونکو انتظار پات شوې ده. دغه په هم راوخلو بیا به برته بحث ته دوام ورکو. مهرباني وکړئ ځان معرفي کړئ. ازادي په چپو کې پروگرام دی.
سلامونه تاسو ملمنو ته، تخنیکی کار ته او ټول خوګو جنگ ته مبارک جانان لپاره.
مهرباني.
نه نه، موږ به وای
دلته افغانان کډوال کوم له پاکستان نور ملکونو نه باسي په خو به جو پاکستان د بچکم ملګر ملتونو کوم پیر کو ساغه پیسې چې افغانستان کې اوس طالبان وخت ورته د لغه پیسې دي پیسې اوس دلته را جوانان د دلته ورکول کې کوم کډوال دغه ته اوس چې کوم پیسې کوم دغه د افغانان پر سر چې کوم ګټ خړلې هغه ګټ اوس باندې ودرې د ځکه اوس دی پر افغانان کډوال فشار راو باسي بیا در دلته راولي په افغانستان مفتی دا د مفتی د ښکارا د چې دلته ګوري چې کوم کسان د دې سره سبته هغه په سر روپی ورکوي هغه په سر چې کوم روپی وته راځي هغه کسان نه را باسي او کوم کسان چې د خو روپی لري خو دولت لري خو ماړي خو د دې په تجارت کې او تجارت لري پاکستان کې خو تجارت لري هغه نه را باسي دا چې کوم چې غریب یا دوی ته ګټ نه رسیږي هغه را باسي دا د دوی اوس یو بل خبرې مدد دغه کړي چې ما سکي معمولی خبرې چې تجارت له سیاست سره د افغانستان طالبان حکومت ته دوی دا غواړي د دوی تر لاس لاندې شي د اوس کډوالو د دې فشار دغه کې چې طالبان حکومت مونږ ته غاړه پریږد مونږ ته غاړه کېږي چې ولې زمونږ خبرې نه مني یو بل ستونزه هم دغه ده
مانا نه خبرونه کې مو برخه را سره واخسته میاخیل صاحب که تاسو نظر واخلم تاسو مخکې یو موضوع ته اشاره وکړل چې تاسو یو طرح هم لرئ چې کډوال په څه شکل باندې وایستل شي که لږ څه راته وایسته چې دا څه رقم طرح ده او تر اوسه پورې مو له چا سره شریکه کړې
تر همغه دلته د روان چارواکو سره شریکه کړې ځکه چې دا دامي پورې مربوط ده ځمې په دې باندې عمل وکړي یو خدای دې چې کوم افغانان چې دې نه نزیب دا د کونړ نګران لغمان د دې زینو هغه دي افغانان دوی شیدل کیږي او دا بیا همدغه خلک تقریبا چې کونړ نګران لغمان دا والی نو هغه 2000 کیلومتر مربع نه جوړیږي او اخوا تک دغه وګوري ورا هلمند بن نمروز دا وګورې هغه د دې لوی مساحت لرونکي ولایتونه دي نو موږ ورته دا ویلې چې تاسو داسې یو اعلان وکړئ چې څوک یو نمبر زموږ غواړي کونړ نګران لغمان کې به ورکو او څوک چې پر مثال لزیری په شلزیری غواړي دا په هرات او په هلمند او فراه کې ځینې کې ورکو د شتې دي دشته د امدي افغانانو ته حواله کوي یو پیو پیو باسه په همدغه همدغه کم چې مرستندوی اداري دي او دی باندې کوي او دغه سره نور دی خپل هغه لزیری به شلزیری به تاسو کې آبادی او کوم چې قلم خاوندې هغه راشي په نګرار کوه لغمان کې به هم مرز مکوالي کوم چې نو ملچی خاوندې هغه بلال شي هلته په فراو هلمند او دلته په دازین په خپل کې نو یو خو به راشي چې شری بابا دي شي بل به راشي چې د نفوذ توازن به کړي دا په برابر شي دا ولایتونه نفوذ نه لري او دا درې ولایتونه چې دي دا مداد کم دي نفوذ زیات دي د دینه فوټ توازن به برابر شي بل بدا شي چې زموږ چې آباد شي د میوه د غلو د درې کاله به تکلیف دا په ستاسو باندې وشي ګنو دا بلکې زموږ د افغانستان په اقتصاد کې د افغانان دی یو رول لوبوي بل بدا شي چې د دې اصلي خوندو په شرفانان لري د دې په شرفانان خوندان شي بل د درې نسل په اړه شي دي بلار او زوی نیکو دا درې ونه په دشي دا د تلل شي خپل به یو دغه د زموږ خوندان بشي مالکان بشي د وطن احساس د خپل وطن احساس به سره پیدا شي د خپلوالي چیرې دا ما وطن دي مال مکه بکرا کړل یو دغه په سره پیدا شي لکه دلته کوم مهاجر دی د هجرت هغه ته کې به د زمين نو دي دا مو وطن دی د وطن مالک شمه نو بیا به دا د خوخي احساس هم کوي د وطن دوستي احساس هم لري او په وطن کې به د آبادی او دغه د پاره یو انصر هم جوړ
مننه میا خیر صاحب
دغه د بلدا چې دې نه کم من هي چې کم پاسې انده لاشي داخله کوي موږ دا خو تاسو اوس به وخت مرني زمونږ بعد بعد د سرګو دې تر هي ځان تاسو نه موږ نه نور تر هي دې
مننه په دې برخه کې په ګران سپ تاسو نظر واخلم څنګه دا میاخیل صاحب چې کومه خبره کوي آیا دا ممکن ده چې په افغانستان کې پلیشي
زما په نظر باندې شیبر صاحب چې دلته خو مشکلات زیات موجود دي اول خو هغه افغانان چې هغه ته په راولپنډي اسلام آباد سند او پنجاب او په دغه څلورو ایالتونو کې میشتي او تقریبا څلور یا پنځه لسیزې کېږي چې هلته میشتي هغوی خپل کاروبارونه جوړ کړي دي او بل د دوی د ریپارټریشن لپاره چې دوی بیا بیرته پاکستان ته راینیسي یا ایران ته ولاړ نیسي، آیا د طالبانو همدغه واکمنۍ سي په داخل کې مشروعیت نه لري او د نړیوالو لخوا هم په رسمیت نه دی پیژندل شوی او اقتصادي وران ویجاړ حالت په افغانستان کې هم موجود دی، آیا دوی به په دې باندې وتوانیږي چې دوی ته د اسکان مسله حل کړي؟ دا خو ډیر مشکل دوی د تعلیم تربیه لپاره د دوی د کاري فرصتونو لپاره
په دې له خطر چې تلاش سه په افغانستان کې دنه نه دی ل دوی په وارو تلاش سه څنګه آیا ممکنه ده چې دغه کډوال چې جنوی لاسادی رادو سن خبرو کې ویل دي چې په افغانستان کې ځای نه لري، نه کور لري، نه وور لري، د دوی په وینا څنګه ممکنه ده چې و به شل شي مختلفو ولایتونو کې دوی ځای پځای شي؟
مننه شیبر صاحب، حکومت هم فکر کوم چې هم عملی پلانونه لري، هم ستراتیژیک پلانونه لري او هم عملیاتي پلانونه لري. د دې لپاره یو وزارت کار کوي، په وزارت کې لسګونه لسګونه کسان دي، دا وزارت بودیجه لري، اما د ټولو لپاره لکه څرنګه چې یو عادي ژوند په مخ ته ولاړ شي دا به ممکن نه وي په لاندې مهاله کې. اما په وشت مهاله کې دا د اقتصاد اصول شي چې په یو جغرافیه کې بشري ځواک شتون ولري، د خپل د ژوند د معیشت لپاره لارم پیدا کوي، سرپنام پیدا کوي، زراعت هم پیدا کوي، ترانزیت هم پیدا کوي، تجارت هم پیدا کوي او همدارنګه کرونده هم رامنځته کیږي او د مختلفو اقتصادي فکتورونو نه کولای شي چې اول اقتصادي اقتصاد وغوړوي وروسته لغنه بیا د حکومت سیاستو ته په کتو سره ملي اقتصاد باندې تکیه وکړه. په لومړی کې بس فکر کوم چې یو تعداد فشارونه به وي، اوب ډیر وي او شاید چې هم په دې موارد کې راپورته شي، خو بیا نړیواله ټولنه لکه یونیسف، یونیسیار، سرامیاشت، سیف چلډرن، داسې نورې نړیواله موسسې دا خو به نو صرف د کتو لپاره په افغانستان کې نه وي چې صرف د دې ناورین لپاره صرف سایلبی نه وي او یا لیدنه کوي، دوی باید چټک ګامونه پورته کړي، د نظام سره اوږه ورکړي او په داسې ناورین کې باید نقد روپۍ د اسکانو جوړونه، همدارنګه په ملي تجارانو غږ، په خصوصي سکتور باندې غږ، ډیر قوي تجاران موږ لرو لکه میروایس عزیزی او داسې نور، په دې باندې به غږونه کوي او ورته ویایي به چې راځي دا مهاجرین خو افغانان دي، د خاورې دي، آخر هم دغه خاوره ده، د غلطه به پیدا کیږي، د غلطه به لویږي، د غلطه به یادیره وي او د غلطه به خاورو ته سپارل کیږي، دا یې ټاټو باید د دوی خدمت باید وسوکو. کله چې دوی په پښو ودرېدل قد اقل تصدی اقتصاد نسبتا متحرک او باثبات سو، بیا بعد لغه باید مختلف و موارد و حسابونه ورسره کیږي، دا چې د پاکستان دشت آبادولی چې د افغانستان دشت نسی آبادولی، دا چې پاکستان ته مفید تمامېدلی چې افغانستان ته نسی تمامېدلی، دا چې پاکستان ته دوه درې نسله کار کړی افغانستان ته کار نسی کولی، دا انګیزه باید ورکړل شي، دوی سره باید بحث وسي په مختلفو اقتصادي او سیاسي برخو کې باید چې بحثونه ورسره وسي. زه باورمند یم چې ان شاء الله تعالی د افغانستان لمنه به د دوی د پاره نسبت پاکستان ته په وخت مهاله کې ډیره مفیده تمامه.
مننه تلر صاحب، یو اوریدونکو را سره دی، دا به هم را واخلو، مهرباني وکړئ. یا سړی په پوک پروګرام دی.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
وعلیکم السلام حاجی صاحب، خیر راغله حاجی صاحب، توخه تاسو ژغ سره خډیر آشنا سی؟
بله مننه، به او مو خدای درو اسکاله دو اسکاله کی تاسو رودون کیو، خو په ډیر خوشنی سره به تاسو ته وایي چې دا لاندې چته خو دا لسره د کیری سی باندې وی دا خو باندې وی خو دا درو ورځې کیری سی منځنۍ چپه هم په کلی توګه په ټول افغانستان کې نه ارګه د کیری نه د شپې نه ماشام نه په سپیدو کې نه پر نیمه شپه.
نو دغه وس تاسو زموږ پرونی اوري کنه؟ نه اوریدل کیش؟
نه نه نه، دا درې ورځې یو حرف نه اوریدل کیش، دا درې ورځې نه یوازې دا سی وس.
او مانه نه بس
دا به خصوص مو خدای خیال څه سره مو دی دې خصوص دا هم ګیا خیال څه سره لکه څه دا ورځې پر کم قطه سو یان دی ازادي رادیو بند سو مو دی ټول مرګری ټلیفونان سره وکول بیا تل فبرته وویل سی یا ماشم ما زنګ سره وویل د تخنیکا واریز دي نو بس تاسو باید د رادیو منځنۍ ته په جوړ کې بیخې مطلق نه لري کېږي خبرونه به موږ به د ماجرینو په اقلم یو نظر ورکړو
مهرباني
ماجرین خو رښتیا هم ډېر اندازه شوي ور دي او دا پاکستان ډېر بد وضعیت ورسره کوي زوروي د دې هستي وو ټول مالونه دا ټول سره ضبط کړي دي نو موږ دا ور ویدلي دي چې سبا بیرته پیل پکې را اړ یې نو ښه خبره ده د اخر د ناجر افغانستان تر راتلونکي دي چاره نه لري قانون یې سبا سره اخی که سبا نه یې بل ورځ سره اخی باید د خپلې پانګې او خپل وطن ته راوړي دلته دغونه بد حالت هم نه ده الحمدلله دا ټول تجاران تجارتونه کوي دوی دې مراسي خپل مالونه دې راوړي پانګې دې سره راوړي نو دلته به د خپل وطن ټول په ګډو سره جوړ کړو پردی وطن نه وطن کېږي موږ ته داسه نه کوي نو خدای دې وکړي سیز موږ ماجر ورونه په صحیح معنا باندې راسي او دا مالونه دا ته خرڅ کړي راسي پاکستان نه پرېږدي زورګي بس د تجارت او سیاست سره ګډي انتقام د ماجر او د اخي نو دا ښه خبره نه ده نو زموږ له محترمو میلمنو څخه د پښتنو خو ستاسو رادیو موږ نه اورو موږ ته ګټنه کوي
مننه جی صاحب مننه چې به هم په خبرونه کې تاسو برخره سره وښسته ګران صاحب دا د حاجی صاحب توخه دا خبره چې دا هم یو مهم سوال دی چې تر کله پورې به افغانان په پاکستان کې وي صحیح خبره ده چې کچرته دوی په تدریج سره په منظم ډول په د شکل باندې راشي چې په افغانستان کې هم د کار زمينه ورته مساعده شي هم د تعلیم زمينه برابر شي او هم نور کارونه سم صحیح تر سره شي دا خو بیا بل لور ته ډیر زیات وخت هم غواړي ځکه چې یو قوي پیاوړی حکومت بعد له 40 کال 50 کال جګړو وروسته د غوسنی حالت کې چې افغانان سره ویشل شي وي دي سیاسيون سره ویشل شي وي دي مختلف حالات دي افغانستان اوسنی واکمنان بهرنیان پر رسمیت نه پیژني او په داس شرایطو کې تر کله به پورې افغانان صبر کوي چې لس کال نور صبر وکړي دا به بیا په پاکستان کې ووسی یو بل نسل هم په پاکستان کې راستر کی شي ګران صاحب
شیبر صاحب زه فکر کوم چې اول خو پاکستان لا غنونه سوا تا یا را په دې خو ډیره هڅه کړې ده چې د خپل مذهبي پراکسی یا د مذهبي ابزارو په وسیله باندې په افغانستان کې به جماعتونو ته نه نوتل وای هل هلته کلشنیکوب تر کوي راشن در کوي راشي یو خدا مسله ده چې دوی د افغانان دې ته مجبور کړل سي هغه لږ جنراسي بل یو شیداده چې ځال ته په اسلام آباد کې ډیپلوماټ ومه په هغه وخت کې ولی خان کوم وخت په افغانستان کې د جهادي تنظیمونو د آیسا یا د نواز شریف په وسیله باندې د کابل په ار کې مسالت شول په هغه وخت کې بیا حاجی محمد شمکنای د جمهور رئیس ماوین او سلیمان لایق دوی راغلل ولی خان البته برالا اعلان وکاو وایو افغانانو تاسو ماجر نه یاستئ دا تاسو تاریخي ټاټوبای دی او دغه حاجی محمد شمکنه او سلیمان لایق دغه وغه داسې نمونه سره وښتل دغه هم د دوی خپل خاور دا تر څو شي البته حالات شکیږي دلته به یې یو دا خبره هم ده چې مثلا وګورئ افغانان خو دغه شي فکر کوي چې دغه زموږه تاریخي ټاټوبای دی دلته تر مارګلی پوری دغه زموږه خاور دی او بل ګوري دلته خان عبدالغفار خان پاچا خان تو کندوز کې ولو دغه شي په مزار شریف کې په بامیانو کې دی خو وی خو چې ګرځیدلو هیڅ هغه ته نه دی ویلي چې دا ګویا پاچا خان یا دغه ملګری او کوم هیئت چې له دوی سره ویا د بلوچستانو هیئت په قندهار کې و خان محمد ایوب خان چې ځای ولو او جن نور ول دغه ته چا نه دی ویل چې تاسو مهاجرین یاستی یا کډوال یاستی دا خو ګوري هغه څه دي چې مثلا د برتانوي هند
چې د هند په دغه
ګران صاحب دا خو د تاریخ برخه دی کنه، شرایط بدل شوی دی، حالات بدل دي. بیا هم دا سوال دی، دا اوس افغانان مخکې تاسو مشاره ورته وکړه په کراچۍ کې ډېر ووسي، په پنجاب کې ووسي، خیبر پښتونخوا خوله اړخ ته پاته ده او بلوچستان، لیکن بیا هم دا سوال تر کله پورې به په افغانان په پاکستان کې ووسي وای او په خپل وطن کې مشکل لري دوی د هلته وي؟
دلته یو شته چې برسه د افغانانو توجه ډیره ضروری ده. حالات بدلیږي په سیمه کې، ستراتیژیک او جیوپولیټیک وزه بدلیدونکې ده، په نړیواله کچه بدلیدونکې ده.
یعنی کډوال باید انتظار شي چې نړیواله وضعیت په سیمه کې بدلی شي؟
دلته وایي چې څه کوي هغه بریبي. پاکستان داسې خطرناکې لوبي د تروریزم د وهلو تر بانی لاندې کړي دي چې دوی ته وس دغه خپل د لمنې اور ګرځېدلی دی. بل خبره دا ده چې د پاکستان د خارجي سیاست عمده ټکی دا ده چې د ډیورند فرضي کرښې دواړه غاړه پښتانه سره مدغم کړي. په دغه کراچۍ کې دوی وس په لسګونو زره پښتانه دي، هلته یې کورونه جوړ کړي دي. زه خپله پیژنم هغوی ته څه نه وایي، او دا دې لپاره څه نه ورته وایي چې دوی دغه د ستراتیژۍ یا د خارجه پالیسۍ دغه ټکي ته چې دا عمده ټکی ده دغه ته متوجه دي. نو زه وایم چې هلته په بلوچستان کې، په خیبر پښتونخوا کې وضع بدلیدونکې ده. او بل دا دی چې دلته خو په افغانستان کې مشکلات دي، اقتصادي وضع ډیره کړکیچنه ده، د کار فرصتونه نشته، افغانان په تیشته کې دي. نو دلته چې کاري فرصتونه نشته، نو هغه افغانان چې لیکوالی شي دیغوی دغه انجونې دیغوی دغه دلته طالبان هم اجازه نه ورکوي، دغه مشکلات دغه ته په کتو سره زه فکر کوم چې باید د ملګرو ملتو د قوانینو او د هغه اساسي د ملګرو ملتو منشور ده یا د مهاجرینو د کمشنریت کنوانسیون ده، دغه پرینا کې باید عمل وشي.
مننه تلاش شپ کساسو نظر واخلم په دې برخه کې، تر کله پورې به افغانان په پاکستان کې دی روي؟ که چیرته شرایط ته ګورو، دنیا شرایط دي، نو شرایط به یا سمیږي یا به نه سمیږي، ستاسو وړاندیز به څه وي؟
شیبر صاحب، یو متل لروي چې پردی کټ تر نیمې شپې ده.
بله،
نو دې متل ته په کتو سره زه په دې عقیده یم چې نور دې د زجر، جبر او مختلف د فشارونو لاندې ژوند د نور افغانان په پاکستان کې نه تیروي، راو دې ګرځي په یو پاک عقیده افغانستان ته. د عقیدوي په لحاظ باندې روزي په لا پورې تړلې ده، او مرګ هم په هغه پورې تړلی ده. دلته به افغانستان کې دوی د باعزت ژوند پیل کړي. جغرافیا د افغانستان پراخه ده، دا 2 میلیونه تر 2.5 میلیون افغانان کېدای شي چې 2 کاله بعد په افغانستان کې ډېر یو باعزت ژوند ولري او ډېر افتخار پرې وکړه. هغه مهاجرین چې په خوار اغلی دي، که تاسو دې غنه پښتنه وکړي، زه د زرګونو د لسګونو کسانو نمونه درته اخلم چې زه مستقیمه اړیکې ورسره لرم. هغه دی وکسب کار سره افغانستان ته راغله، هغه کسب کار په افغانستان کې اوس ډیر پرمختلل شوی ده، هم د کور چشتن سی دی، هم د کاروبار چشتن سی دی، هم یې سرمایه د ځان سره راوړی، هم هغه سرمایه 2 برابر 3 برابر شوی ده، هم ارتباطات ډیر پراخ سی دی، او هم اوس حتی د پاکستان نه مال افغانستان ته راغواړي او دلته په مختلفو شهرونو او یا مثلا وړو وړو شهرونو کې ویشي، ترمیموي، تنظیموي. اوس د پاکستان نوم چې ور واخلي، دوی وایي چې ولا موږ ډېره اشتباه وکړه چې 15 یا 20 کاله مالته تیر کړل، که 20 کاله په افغانستان کې تیر کړي اوس به د 2 برابر پراخې سرمایې او اعتماد خاوندان به. نو په لومړي کې به فکر کوم چې مهاجرینو ته دا موضوع او دا ما بحث به ډېر تریخ تمام شي او ډېر به دا خبرې تریخې پې ولګېږي. ولې دوی هلته مختصوي دي، آب و هوا سره مختصوي دي، هغه زجر او ستم او جنجالونه یې لیدلي دي 2 کاله. دا چې افغانستان ته راځي، 1 کال یا 1.5 کال به واقعا د ستونزو مشکلاتو سره مخامخ وي. 1.5 کال بعد به بیا د موږ چې تاسې دې بحث ته او ګډونوالو ته دعا کوي او وایي به چې ولا موږ اشتباه هلته دومره وخت تیر کړي واسل زون خو په افغانستان کې ده او هغه خبر بیا متل تیرو چې پرای کښت پر نیمه شپه ده انته راواوړي او په خلوص سره خپل د ژوند برنامه په مخ ته بوزي. زه باورمند یم چې ژوند به څو برابر د پاکستان نشي.
تلار صاحب ډیره مننه له ستاسو له همدې خبرو سره به دا بحث را غونډ کړو. له ګران صاحب څخه منندوی یم چې په دې بحث کې برخه را سره واخیسته. همدارس په اسلام آباد کې د افغان کډوالو د مرکزي شورا له مشر بریالي میخیل څخه منندوی یم. هغه اوریدونکو چې په دې خپرونه کې برخه واخیستله او ګډون یې وکړ د هغوی هم مننه کوم. زه احمد شیبر اجازه اخلم.
گلاب گلاب فانان میں پردے مزدور مڑشی یا بتاتا پاتی چشی یا بماتا پاتی چشی ولے والے داسیوشی ولے والے داسیوشی چی گلاب گلاب فانان میں پردے مزدور مڑشی پترنگ پترنگ وختونا دے پستر استر گوڑان داشی ولے والے داسی اوشی چی گلاب گلاب زوانان میں پردے مزدور مڑشی پسڑاشی ولے والے داسیوشی چی گلاب گلاب زوانان میں پردے مزدور مڑشی لالو نو ما تخشانا مدکیگی پاپن زایا مدکیگی پاپن زایا چمکلی